سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله اختر کليکم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د افغانستان په لویدیس کې د مې میاشتې له لومړۍ ورهیسي سختو بارانونو او سیلونو نږدې څلوېښت زره کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې او پخوانی ټویټر لیکلي سیلونو ډېر زیانونه کورونو کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولي دي. اوچا وایي که څه هم لا زیانمنه شوو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبان د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پرون پر لکس پانی ویلی دی د افغانستان یو شمیر ولایتونه پر اتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو لګواخ سره مخ دي. د دې وزارت خبره د کابل او هلمند د سندوزو حوزو په ګډون د پنشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل ولایتونه د سندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. په دې سیمو کې خلک غوښتل شوي دي چې د سندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو خبره دا پیښه پرون ناوخته د سرپل ښار اړوند د لاتي کلي کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي پیښ د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګړل کیږي. د خیبر پختونخوا یالت د مردان خار په جلال پولیسي به کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون اته کسان ژوبل شوي دي. د مردان د پولیسو مشر زهیر افریدی ویلي دي له دغه پله سره له وړاندې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تیرېدو پر مهال پرې چاودیدلې دي. په ټپي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دغه خبره ټپیان د درملنې لپاره د مردان روغتون ته انتقال شوي دي. د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه ټنی روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نن په ایران کې د ولسمشري دویم دور انتخابات ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پژسکیان او سید جلیلی سیالي کوي. د دې کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې ترلاسه کړې. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی هم له توندلارو نظام پلاو کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو خلکو له رایې ورکولو ډډه کړې ده. د ولسمشري نومړی دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس د رایو په شرایطو له برابره کسانو څخه کم څلوېښت فیصده ګډون کوونکو ګډون کړی و چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشري ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه فیصدي ده. د بریتانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له څوارلسو کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده، خو د پنځه سوه معلومو شوو څوکیو له ډلې درې سوه نهه اتیا د کایرل سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړي دي او د بریا لپاره دوه سوه شپږ څوکۍ اړینې دي. اوسنی صدراعظم ریشی سوناک چې ګوند یې لویه ماتې خوړلې، کارګر ګوند ته یې مبارکي ورکړې ده. د کارګر ګوند مشر تر بریا وروسته خپلې وینا کې وویل چې بدلون اوس پیلېږي او بریتانیا بیرته د کارګری طبقې خدمت ته راولي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام اتم پړاو یا کوارټر فاینل سیالۍ نن پیلېږي. نوموړی لوبه د کوربه جرمني او اسپانیا ترمنځ افغانستان په وخت د شپې پات نیمو بجو پیلېږي. ګټونکی به یې نیمه پای لوبې ته وځي. په بله لوبه کې چې ناوخته پیلېږي، پرتګال له فرانسې سره مخ دی. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توب دوام لري او تمه ده چې پای لوبه د جولای په څوارلسمه ترسره شي. تاسو زموږه کلازادې رادیو نوري وستا زده رادیو خبرونه چلری ساته دوام لري. د سار لشپګو د مخام ترشپګو په لاندو سپوندو نسیو شپنځوش پترو او د مخام لشپګو د سار ترشپګو په ونځنې صفا دو لشپګ نوي وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نړیوالې زلبیا اندېښنه ښودلې چې افغانستان د ترهګرو په ځالې بدل نه شي. بل پلو طالبان وایي دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد وکارول شي. د دې موضوع په تړاو وړاندې درته تفصیل لرو. په ایران او پاکستان کې افغان خبریالان له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. خو بل پلاو پا زرگونه نور افغانان بیده هیوادونو تا روان دی.
ملک می در بدر دی طول خارج تا روان دی، طول ایران تا روان دی، دی گزب دولو سوالی دی کور نسته چی دره و سنوری پا ایران کنی.
بل پلاو بیا پورزگان که دا کنگو پیخ زیادی شوی عمولس دا خدمتولو لنشتوال شکایت کردی.
کلینیکونو که دوایان نشته، دکتران متخصص دکتران نشته. آتا از منگا ولایتی نسایی مریضانی که وانده که در غول اختلالات ولری وی تاسولار شوی در غط مرکز تلار شد.
در دی سربیر در افغانستان در مسائل و سربیر بعد در گواندی ایران را کنت هم سر وقت کارک دو نرمت حالی باشتا مطیام.
در دی شیبی
در آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشیو وایي دا ترهګری په ځاله د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونی ګوتریش د پنجشنبه په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان سرمشتي زیته په خپلې وینا کې ویل په افغانستان کې داسې سولې او ټولګډونه حکومت اړتیا ده چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونیو ګوتریش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورویشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټولګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټولګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل ملګري ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي ویل د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خغری ګوتریش د وروستۍ او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټولګډونه دی او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنۍ ناستې د تیر چهارشنبه په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامدار پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پرون د دې ناستې په ګډه بیانې کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوی او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو یوازینۍ لاره ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. دې ناستې ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربی اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکي غړیتوب لري، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناستو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. اوس په هم په جرمني کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته تم شو. د جرمني حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د جرمي کړنو وروسته په داسې اقداماتو لاس پورې کړی چې په جرمني کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي. دا چې اوس مهال په دې هیواد کې افغانان په څه وضعیت کې دي ورزو له دې هیواد راسره افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمي همدا شېبه د ټلیفون په کرخه دی. سلیمي صاحب، ستړی مشې، پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې راته وایاست په دغې وروستیو کې د جرمني هیواد د رسنۍ و راپورونو پر بنسټ باندې یو شمېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. هغوی چې په کمپونو کې په تمه دي یا اسناد په پروسس کې دي څومره اندېښمن دي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه په جرمني کې د وروستیو پیښو له امله ټول هغه افغان کډوال چې دلته خپلو ځوابونو ته په تمه دي او کومې د پناه غوښتنې چې کړي دي هغو ځوابونو ته په تمه دي، متاسفانه ټول په اندېښنه کې دي. او متاسفانه د وروستی خبر او بد خبر د افغانانو لپاره دا و چې هغه کسانو چې د جرمني د حکومت لخوا په دې وروستیو کې اپروولونه جرمنی ته دراتګ ترلاسه کړی او غوی تیم اکثر او تیرات ځوابونه ورکړي دي او خصوصا هغه کسان چې تازه راغلي دي او په
سلیم صاحب تاسو د معلوماتو په اساس باندې هغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېږي او په کې ښکاري چې یو شمېر افغان کډوال په تیاره کې ناست دي بیرته افغانستان ته ځي، معلومه ده چې دغه کډوال ستونزې څه وي؟ آیا دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي ټولو جرمي کړنې ترسره کړې وي که نه نور څه علتونه هم تر شا وه؟
نه متاسفانه د ډیرو پخوانه ځینې کډوالو چې هغوی په ځینو جرمونو باندې تورن وو، اما په افغانستان کې د وضعیت له امله ممکن دا فرصت نه و. او زما معلومات دا دي چې تر اوسه ممکن څوک نه وي ډیپورټ شوي، چیرته داسې څه شوي هم وي نو باید رسنۍ واضح په دې اړه راپور ورکړي. اما متاسفانه په ټویټر کې یو څو دانې عکسونه راوتلي دي چې په هغو باندې زه فکر نه کوم دومره باور تر اوسه پورې سړی وکړلی شي. او په دې وروستیو کې یو ویډیو د په افغاني رسنیو کې راوتلی وه چې یو کس دا ادعا کوله چې زه ډیپورټ شوی یم افغانستان ته، اما در حالی کې چې حکومت تر اوسه په دې اړه باندې قاطع تصمیم نه دی نیولی، تر اوسه هم هغه خبرې د خبرو په سطح په کچه باندې روانې دي. نو دوی دغه پروسه رسما نه ده پیل کړې. ممکن داسې څوک لکه خواني مجرمین چې وو هغوی ته دا لاره پیدا کړي چې یعنې پخوا یې جرمونه کړي وو، یعنې تورونه پې وو او هغه په ثابت شوي وي، هغسې کسان ممکن ډیپورټ شي او په دوی ته هغه بهانه هم په لاس ورشي. اما د قانون له مخې اوس افغانستان هیواد ته او روسیه سوریه هیواد ته ډیپورټ قانون هم د آلمان په طریقه بند دی. یو تفاهم رامنځته کیږي او وروسته له هغې خلک او مجرمین افغانستان ته ډیپورټ کیږي هغه نو بیا
فکر کوي هغه کسان چې دلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره جرمني ته ورغلي وو، یا هغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې د افغانستان نه راوتي دي په پاکستان یا ایران کې په تمه دي تر څو اسناد پروسس شي، دوی لپاره دا څومره د خطر زنګ ده؟
لکه مخکې چې ما وویل متاسفانه اکثر ته هغوی چې ځواب هم ترلاسه کړی یا تا تر پاکستان پورې هم راوستل شوي دي او ورته ویل شوي دي دا وعده ورکړل شوې ده چې موږ جرمني ته راولو، او تقریبا له یوه کال یو نیم کال څخه په تمه وو. متاسفانه پرون خبر دا و چې هغو کسانو ته رد ځواب ورکړل شوی دی، او د هغوی ټول هغه کسانو ته به وروسته دې نه هم رد ځواب ورکول کېږي چې موږ وعده ورسره کړې وه.
د جرمني حکومت په دې اړه څه توضیحات نه دي ورکړي، ځکه چې دوی خو عموما ویلي وو د بشري حقونو فعالانو د ښځو حقونو فعالانو څوک چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي دوی ته پناه ورکړي. دوی خو همدا کسان دي، ولې اوس دوی ته د رد ځواب ورکړي؟ یعنې د جرمني د حکومت توضیح په دې برخه کې څه ده؟
په وروستیو کې ځینې داسې کسان راغلل یا سفارتونو کې انټرویوګانې ورکړلې چې د هغوی هویت یعنې هغه بکګراوند یې داسې نه و لکه څنګه چې دوی واضح کړی و. یو مسله دغه وه چې بیا یې دغه پروسه د یو څه وخت لپاره تقریبا پنځو شپږو میاشتو لپاره یې وځنډول، او دوی وویل چې دغسې ستونزه یعنې هویتي ستونزه ده پکې، مثلا موږ چې څوک شناسایي کړي دي هغه په واقعیت کې د بشري حقونو فعال نه و، یا په افغانستان کې ژورنالیست نه و، یا همداسې په افغانستان کې ژوند ته خطر نه و. بیا یو پروسه پیل کړل چې له هر چا نه یې انټرویو اخیستل او ډېر دقیق معلومات یې ترې اخیستل. بیا د هغو انټرویوګانو له طریقه یې هم ډېر کسان مترات ځواب ورکړ. او د اوس نو طبیعي ده چې دغه وروستۍ پېکې چې په جرمني کې شوي دي دوی ممکن دا پروسه لا نور هم د انټرویو ته ساتې نه هم سخته کړي وي، او داسې هم نه دي ویلي چې ټول به موږ ردوو.
او په ټوله کې سلیمي صاحب هغه کسان چې واقعا په افغانستان کې په خطر کې دي، د ښځو د حقونو فعالان، بشري فعالان، دوی اندېښنه څومره ده؟ او ساسي ځواب دوی ته څه دی؟ یعنی که دوی وغواړي هغه هویتي مسایلو نه او دغه کوم مراحل چې څام جرمني سخت کړي دوی ورنه وتلی شي او افغانستان ته بیرته نه ستنیږي؟
که رښتیا دغه سی وي چې یو څوک د بشري حقونو فعال وي او په افغانستان کې ژوند ته خطر وي، او هغه ثبوتونه چې سفارت یا مثلا د جرمني حکومت ترې غواړي هغه وړاندې کړلای شي، زه فکر نه کوم هغوی دې په هغه صورت کې هم منفي ځواب ترلاسه کړي. اما هغه کسان چې ډېره کمه ستونزه ولري، یا مثلا سفارت کې په دوی باندې ډېر کم شک پیدا شي، متاسفانه هغوی ته ځوابونه هم ورکړي دي منفي، او ورته ویلي هم دي چې وروسته له نن ورځې څخه ستاسو مصارف هم په غاړه نشو اخستلای. هغه ځکه جرمني حکومت تر اوسه پورې هغوی ته هوټلونه نیولي وو، هغوی ته یې ځای ورکړی وو او د ژوند لګښتونه یې ورکول، او متاسفانه هغوی ته یې ځواب ورکړی دی چې باید له هوټل څخه ووځي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي په جرمني کې میشت افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلمی و چې په جرمني کې د افغانانو د وضعیت په اړه سره وروستي جزئیات شریک کړل.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ ساسمان وای چې پیران او پاکستان کې د افغان خبريالانو ناهیلي کون کې وضعیت دوی خوښنی کړی دي. ورزوه به د سپوږمۍ ته په اړه نور څه زیات راکړي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په ایران او پاکستان کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه خوډلې، او لټول نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبريالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډېر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د آی جی ایس او په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبريالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو، د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبريالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دا سازمان وایي چې له بده مرغه دا خبريالان د افغانستان په دواړو غونډو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبريالان چې په ایران او پاکستان کې اوسي کې هم د لیک د دې بهیر د زندېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هوداد یو له هغو خبريالانو دی چې له دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسيږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبريالان دي، او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزه لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ، او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزه ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دوه کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
تو رسر بلې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې منګه د خبريالانو یستلو کې پوره همکاري کوو، یا هم وادي کړی دي، تر اوسه لا هم یو واده منګه نه د لیدلې چې عملي شوی. فرانسې هیواد همداسې وو، همداسې د جرمني هیواد وو، کاناډا وو، تر اوسه پورې زمونږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبريالانو دغه ستونزه مني.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب مشته. خو به ګوندی ایران ته ورشونن. په ایران کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د چې کاندیدان پکې څوک دي له نوریاس نوري جزئیات اورو.
نن په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون پاته وشتمه هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد، یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50 جمع یو خپل کړی او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلاریو د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالی شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنهي د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2008 تر 2014 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله، او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی للوی د سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅ کله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې، د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. ده غسیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس دی ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نن تر 2020 کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان مرستیال په توګه دنده تر سره کوله. خاغلی پزشکان په ایران کې په زور د خزو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستي او له لویدیځ سره د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنه‌ای تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې وروستۍ خبره کوي نن د رای ورکولو د بهیر د پایل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رای ورکولو په ګرځنده څنګه کې خپل رای وکاروله. خامنه‌ای وویل چې معلومات ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پرتله په دې پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د دې په خبره خدای دې وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9 سلنه اخودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنه‌ای د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنه‌ای د جولای په دریمه خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنل چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی، خو دا یې رد کړ چې د رای ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشری انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مئی میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سویل کې اورزګان ته ورزو د اورزګان یو شمیر ولسوالۍ او سیدونکو د پرمختیاي پروژو وختونه کوي. ورزو له دې ولایت نه په دې راپور کې نور څه زیات اورو.
په اورزګان ولایت کې د یو شمیر لیرو پروتو ولسوالۍ او سیدونکو او قومي مخور وای چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونی او د خلکو د ژوند د اسانتیا او د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وای په ځنګړه ډول چارچینه چنارتو خاص اورزګان او غزاب ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره له انکشافي پروژو محرومي پاتې دي. د غزاب ولسوالۍ اوسیدونکو صفت الله د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د عمومي سړک ترڅنګ د سیمې اوسیدونکو تر اوسه د ژوند له اساسي خدماتو بې برخې دي.
موږ د غزاب ولسوالۍ لوستوند میلاده چې ډېر لارې درد هغه سیلابو خراب کړی ده. زموږ په غزاب ولسوالۍ کې درې ولی دي. دغه ولی شاید آیتان هم راغلي دي در نظر به یکشي دي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولی را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي. ملت مې در به دره دی. ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د غزاب د ولسوالۍ د کور نسته چې درې څلور په ایران کې نه وي، ایران ته روان دي، په څه اسیت روان دي، کار او شغل نسته دلته شوی.
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو د ژوند لګړو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لوی لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشتی حساب دي.
سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو. ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو. زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي. شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه یې را فعاله کړي. بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم ګیله مند دي، وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول سوي دي.
سړکان وفردان هم نه دي چې د مترګاټ د چلولو لار نسته. پکې کې چې مترګاټ سړی پر وچه.
د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ورته ستونزو یادونه کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د روغتیا، سړکونو او ښوونځیو لپاره د ودانۍ د جوړولو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. هڅه موکړه چې په دیاړه په روزګان ولایت کې د ځایي طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لپر لپسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. روزګان ولایت کې شپږ ولسوالۍ لري، یوازې چوری ولسوالۍ ته غځېدلې سړکې کې رسوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرېدو د زیاتېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تر اندېښنو وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. کندز، بغلان، تخار او بدخشان هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي وایي دغه ناروغۍ پکې خپره شوې. له سیمې تفصیل په دې راپور کې.
مریض اوریم کوکوی میشه، مریض اوریم میگه که کانګو سا کانګو میگم. بلې،
د تخار ولایت د مرکز تعلقان خار اوسیدونکي سیف الله وو. سیف الله وای د اختر په ورځو کې ترته سرخوګی او شدید تبه پیدا شوه او درملنې لپاره د کندوز انتانی 500 بستریز روغتون ته راوړی وو. اوس ډاکټران ورته ویلي په کانګو ناروغي اخته دی.
مریض اوریم کوکوی میشه، مریض اوریم میگه که کانګو سا کانګو میگم.
کاکا می یو ناڅاپی ناروغ شو، به می د کندوز انتانی روختون تراور اوس بستر دی. ډاکټران وای چی پر کانګو وایروس سخت شوه دی. زه پر نور خلکو غک کوم چی د ډاکټرانو لارخونه ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د کانګو پر ناروغي یخت نش.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ د وستونکې څلوېح کلن محمد فیاض بیا شپاړس کلن زوی پر کانګو ناروغي اخته دی.
مګر ما یک مریض داشتم، بچاکم بود که مشکل کانګو داشت. تشخیص
زوی می پر کانګو ناروغي اخته شوه او به می د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته انتقال کړ. اوس دلته پر روغتون کې بستر دی. موږ د روغتي کارکونکو له خدمتونو راضي یو.
50 کلن محمد خان چې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وستونکې دی، د کور یو ښځینه غړي خورې په کانګو ناروغي اخته شوه چې د هم د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته راوستده.
اوس ما خور مریض ده، وضعیت د مریض دا دی چې مریض بیخي په اخر دغه وو چې ان شاء الله وو سیاست ډیر سم دی. دلته بستر د و ډاکټران ډیر ښه تداوی ښه خدمت کوي، ښه دوا کوي، ښه بس جدید بس ولاړ دی. و مریض ته ولاړ دی، بس دا تکلیفونه ټول ګوري سانه په سانه کې دوی دغه دوا تبادله کوي، بس دوا کوي، خدمت ډیر ښه خدمت کوي، ډیر ښه خدمت کوي.
مخکې تر دې د پلازمینې کابل یو شمېر وسیدونکو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي په کانګو ناروغي اخته شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په ټول افغانستان کې څومره کسان په کانګو ناروغي اخته دي او په کومو ولایتونو کې دا ناروغي خپره ده، د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې رسنیو ته یو لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله شپږ تنه مړه شوي دي. د ولایتونو سیمه ییزو روغتیایي طالب چارواکو هم د شمیرو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورنه کړل، خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله حکمت وایي چې په دغه ولایت کې 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي په یاد ولایت کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او د مخنیوي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د کانګو د مبارزې دپاره الحمدلله مونږ کاملا تدابیر لرو. خلکو ته مو عام ولسته آگاهي عامه مو ورکړي. د ریاست محترم زراعت سره په امانګۍ باندې دوا پاشي صورت نیولې ده. ټولو خلکو تبله خانه او حیوانات.
روغتیا پالان وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او نس ناسی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي. دوی ټینګار کوي که دا علایم په چا کې لیدل کیږي باید ژر تر ژره روغتون ته انتقال شي. د کندوز د انتانی 500 بستریز روغتون امیر ډاکټر قیام الدین صافی د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تعداد واقعات دی کانګو زیات شوی دی نظر په مخ کې باندې ځکه دی یوانه عمل تماس په وخی ده او هر حیوانات چې په کانګو باندې مبتلا خصوصا د وخت قربانی کې چې لوی اختر زیات واقعات او دی عمل چې ده کنه یشنه چې موږ تاسو ته دی دی رچچل نه حیوان مریض او حیوان مریض انسان ته انتقال کیږي
دی روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم مخ کې ویلی وو چې په افغانستان کې د کریمیا کانګو ویني بهون کې تبې ناروغي په زیاتې دوده د دغه بنسټ د افغانستان څنګه د خبرګولي په شپږمه له لوی اختر مخ کې په یو اطلاع کې له خلکو غوښتي وو چې د کانګو تبې د بقای لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي
دا خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو په دویمه نیمای کې درڅه د زده ملما د مرکو سانګړی پروګرام لروخ ترغی وړاندې ورزو لاندې خبرونه ته